سلامونه ستړي مشه نن د اگست میاشتې 15 نیټه د پوره درې کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې په خواني جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. په دې اړه ځانګړی راپور او خبرونه درته لرو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ شئ. خو اوس په مو کې د دې سات تازه خبرونو ته پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د ګمرکي چارو چارواکي عدنان خان د اگست پر 15 د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاو خلاص نیمه بجې په مالونو بار لارې په تورخم ووخته. هغه زیاتوي چې یوازې هغه مال لیکدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهال یا عارضي اسناد لري. د تورخم لاره د اگست په 12 د تورخم په ګور کې سیمه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتې له امله تړل شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې پر خپله ایکس پاڼه کې یا پخوانی ټویټر لیکلی وو چې په سیمه کې د ولسي وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې نښته هغه وخت پیل شوه چې افغان طالبانو په دې سیمه کې یوه پوسته جوړوله او ځواکونه یې او پاکستاني ځواکونو یې مخه ونیوله. د دوی په خبره په دې نښته کې د پاکستاني ځواکونو لخوا درې غړي ټپیان شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی حکومتي ځواکونو په منځ تورخم کې نښته کیږي. تر دې مخکې هم ورته پیښې شوې دي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبلا وختي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس نن پنجشنبې د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمېر 1.5 لک و، خو 3 لک نور نجونې په یو کال کې پرې اضافه شوې دي. دا 3 لک هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر یو کال کې عمرونه یې د 12 کلونو یو وم ټولګي ته رسېدلي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 310 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو دې ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوو جدا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیون ډالرو ډېر مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا په ځینو برخو کې د مونکی پاکس یا د بیزو کڅوک د خپرېدو له امله روغتیايي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم کربریسس په افریقا کې د دې ناروغۍ د خپرېدو احتمال خورا د اندېښنې وړ بللی. کربریسس وویل د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي او د انسانانو ژوند د ژغورلو لپاره د نړیوالو غبرګون اړین دی. د مونکی پاکس روغې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د خپرېدو په پیل کې لکه 450 کسان وژلي او د مرکزی او ختیځي افریقا په ځینو برخو کې تر خپرېدو وروسته د مرکزی افریقا، کینیا، رواندا په ګډون په نورو افریقایي هیوادونو کې هم کشف شوې ده. تاکل شوی د غزې د اوربند په تړاو نن د قطر په پلازمینه دوها کې یو مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری اژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر ویلیام بورنز، د قطر صدر اعظم محمد عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. خبر کې راغلی چې د اسرائیل لورې بعد د موساد د بهرنیو استخباراتو د څانګې مشر ډیوډ بارنیا هم ګډون وکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني ویلي دي چې دغو خبرو کې برخه نه اخلي. په غزه کې څه باندې 10 میاشتو راهیسې د اسرائیلو او حماس جګړه روانه ده چې درون زیان یې ملکیانو ته رسېدلی. بلخوا په غزه کې روغتیایي وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګرې ډله په توګه پیژني. د دې جګړې د قربانیانو دا نوی شمیر په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د غزې د 12 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې روانې دي. قدر من اوریدونکو بیا هم ښه راغلی. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې تاسو ته د افغانستان په اړه راپور لرو. تاسو یې غوږ شئ. نن د اګست میاشتې 15مه نیټه ده. درې کاله وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا په مرسته رامنځته شوی جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ورځې د لیدلو فکر یې نه و کړی، نو ځکه هر څه ورته ډارونکي او نه منونکي وو. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی ده. تاسو یې غوږ
شئ. لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو ویر خبره ده. د 2022 کال د اگست 15مه د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرنی ډیپلوماټان او د غشان بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي. تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او له دې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلې ور سره د کابل د سقوط ویره نور هم ډیره شوې ده.
چانګ چې دا له داشکیه سره ایم بي چانګ حکومت خلکو خوشې کړی ده، عام خلک ته سپارس.
د کابل ښار له بیلابیلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تیښتې خبرې کیږي. خلکوای دوی خپل مهمات او وسلې پرېږدي او خپل کورونو ته ستنېږي. بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام ړنګیږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کیږي.
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلن خاطره نوري وایي هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي. وایي د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت و، ځکه په خبرای په افغانستان کې د طالبانو د لومړی دورې واکمنۍ نه ولیدلې. نوموړي چې اوس مهال له افغانستانه بهر د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبريالۍ دنده درلوده.
دا نو ډیره بد ورځ او ډیره دردونکې ورځ وه. ډیر دردونکې وخت چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپل کورونه ته لاړ شئ، تر څو چې موږ خبر نه درکوو باید خپل کورونه څخه ونه وځي. چا چغې وهل، چا ژړل، څوک په دې فکر کې و چې باید د افغانستان څخه ووځي. کله چې د دفتر څخه ووتلو تر دې چې کور ته رسیدو دوه نیم ساعته لاره پیاده موږ لاړلو، ځکه چې ټولې لارې بندې وې.
دا وای کله چې کور ته ستنېدا د کابل ښار وضعیت ویرونکې و. هر چا منډې وهلې او هر خوا ویر خبره وه او هیڅوک نه پوهېدل چې څه کیږي. اغلی نوری وای لکه خوب چی گوری، خدا خوب نو، بلکې ولسمشر غنی له کابل وتلې، بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته ټول شوي او د افغانستان وسلوالو ځواکونه هم خپلې وسلې په ځمکه یې خېدي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د کابل د سقوط لورځې بدې خاطرې لري، ځکه د دوی په خبره په دې ورځ له ګڼې ګوڼې ډکه پلازمینه خاموش وه او اوسیدونکي ویر اخیستي وو چې څه به کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي عطاوله ازادي راډیو ته وویل:
خپله چرې شهید کوم، اوازې شو چې طالبان کابل ته داخل شوي دي. حالات هم ډېر وحشتناک وو، خلک ډېر ورخطه وو چې څه به کیږي. بېخي د باور نه لرې خبره وه، باور نه کېده چې داسې واقعه به کیږي.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادوي. وایي خلکو پکې خپل هر څه له لاسه ورکړل.
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام به ړنګي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې، زموږ خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه، همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسېده، نسبي امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پیل شوې، خو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې. د ښځو په زده کړو او په کار د بندیز ترڅنګ په دوی ګڼ محدودیتونو لګېدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. د غراز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوی او خلک وایي لای هم د نامنۍ پیښې ژوند ګواښي. که څه هم طالبانو پرون د اگست په 14مه د خپل حکومت د درېمې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین دي، خو د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې عمده لاملونه یې همدا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او